د سهار 5 بجې شوه. احمد شبریم د ازادي راډیو سارنی خبری مجله کې مو هرکلی کوم. د دې خبری مجله خبرونه د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په پکتیکا کې د پاکستاني الوتکو په برید کې د لږ تر لږه شل ماشومانو پر وژل کېدو سخت خپګان څرګند کړی دی. د جنوبی آسیا لپاره د یونیسف مشر سانجی ویجی سیکیرا پرون پر خپل ایکس پانه دغه غمرازی څرګنده کړي او لیکلی دي چې ماشومان باید په نقشه نشي. د پاکستان حکومت پرون د پکتیکا په برمل ولسوالی کې د ورن کرشي ته سیرمه د سیشنبی د ورځې هوایی برید رسمن تایید کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ممتاز زهرا بلوچ په یوه کنفرانس کې وویل چې پاکستان د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ دغه عملیات پر هغو سرحدي سیمو کړي چې ورڅخه د پاکستان اتباعو ته تروریستي ګواښ متوجه و. د طالبانو د حکومت مرستیال بیان حمدالله فطرت ویلي په دغو حملو کې 150 کسان وژل شوي، 16 تنه نور ټپیان دي او د پیش قربانیان له وزیرستانونو کډه شوي کسانو. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په بیان کې وویل چې د باوري راپورونو له مخې په دغو بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسکونه ملکیان وژل شوي دي. د ایران د بشري حقوقو یو اداره وایي د یو بل افغان په اعدام سره په روان میلادي کال کې په ایران کې د اعدام شویو افغانانو شمیر یو اویا تنو ته ورسید. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقوقو غیر دولتي بنسټ پرون په یو راپور کې وویل چې د شیراز په عادل آباد مرکزی زندان کې د چهارشنبه په ورځ دوه تنه اعدام شول چې یو افغان و. په راپور کې ویل شوی د کاتب سید نیان په نوم افغان د عمدي قتل په تور اعدام شوی دی. د بشري حقوقو سازمانونو او مدافعانو تر دې مخکې ویلي وو چې په ایران کې د تورنو کسانو د دوسیو د څېړلو بهیر عادلانه نه دی او اکثره تورن کسان نشي کولی چې مدافع وکیل ولري. د هند پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ چې په هند کې د مهمو اقتصادي اصلاحاتو معمار ګڼل کېده د 92 کلونو په عمر مړ شو. د هند د طبي علومو انسټیټیوټ په یو بیان کې ویلي چې سنگ ناڅاپه د پنجشنبه پر ماښام بې هوښه شو، بیا روغتون ته یووړل شو او د شپې پر 9 بجو او 150 دقیقو یې د مرګ خبر خپور شو. منموهن سنگ د 2004 او 2014 کلونو ترمنځ د دوو پرله پسې دورو لپاره د هند صدر اعظم و. د هند اوسنی صدر اعظم نریندرا مودی منموهن سنگ د هند یو له تر ټولو غوره مشرانو بللی دی. مودی په ایکس کې لیکلي زموږ د لومړي وزیر په توګه منموهن سنگ د خلکو د ژوند ښه کولو لپاره ډېرې هڅې وکړې. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي په دې اړه د ایکس پاڼې په یو پیغام کې لیکلي چې هند خپل یو تر ټولو نامتو زوی له لاسه ورکړ. شاغلی کرزي زیاته کړې چې ډاکټر منموهن سنگ د افغانانو تلپاتې متحد او دوست و. پخوانی افغان ولسمشر د سنگ د کورنۍ د هند له حکومت او خلکو سره خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړې ده. منموهن سنگ په 2011 کال کې کابل ته هم سفر کړی و. د اردن د کورنیو چارو وزیر وایي په سوریه کې د بشار الاسد د حکومت له ړنګېدو وروسته په زرګونو سوریایان له اردن څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. مازن الفرایا پرون دولتي تلویزیون المملکه ته وویل د دسمبر پر 8 د اسد د رژیم تر ړنګېدو وروسته تر پرون پنجشنبه د سوریې شاوخوا 3000 وګړي بیرته خپل هیواد ته تللي دي. د هغه په وینا لکه چې په 2011 کال کې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوه د سوریه 1 میلیون او 300 زره وګړي اردن ته کډوال شول چې 650 زره له ملګرو ملتونو سره رسمان ثبت شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 2:15 ټول افغانستان کې اوري. وړاندې پرې خبرونه
کوي.
په تیرو 3 کلونو کې د افغان خبریالانو ټکول په پرلپسې ډول زیات شوي او د رسنۍ ازادي په 2023 کال کې تر ټولو ټیټې کچې ته ورسېده.
په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې افغانستان ته ستانه شوي کډوال د نورو مرستو غوښتنه کوي.
فقط دغه درې دانې کمبلې او زر افغاني فینپر د ای او ایم سره د کومک کړي دي.
پنځه څلوېښت کاله مخکې پخواني شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ. د دې مناسبتي ورځې په اړه یو تحلیلي مطلب لرو.
د هماغې ورځې نه را په دې خوا د افغانستان د خلکو د بدبختۍ ورځې شروع شوې دي. افغانان یې بدبخته کړي دي.
د
ازادي رادیو خبرې ټولګه
د افغانستان د خبریالانو مرکز وای په روان میلادي کال کې چې یو څو ورځې پاتې دي د رسنیو د ازادۍ ځپل په شدت سره روانو. د دغه بنسټ په وینا د 2023 کال په پرتله په 2024 کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو سرغړونې زیاتې وي. دغه مرکز په 2023 کال کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ او خبریالانو په اړه خپل راپور پرون خپور کړ. تر دې مخکې د بیپولي خبریالانو د بنسټ وی چارواکي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو له لوري د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو د نیولو پیښې زیات شوې دي. جزئیات په دې راپور کې
د خبریالانو د یو بنسټ راپور ښیي چې په 2023 میلادي کال کې چې ختمېدو ته یو څو ورځې پاتې دي په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو د سرغړونو 131 پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په راپور کې راغلي چې په دغو مواردو کې د طالبانو د محدودیتونو د نری آیت په تور د رسنیو د فعالیت د بندولو 13 پیښې او د خبریالانو د نیولو لسګونه موارد ثبت شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د بهرنیو اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیې ولیزاده تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې افغان خبریالانو او رسنیو ته 2023 میلادي کال تر ټولو بد و.
روند سرکوب آزادی رسانه
در رسانه د آزادی د ځپلو بهیر په شدت ګړندی شوی دی. د غشمیر المخ چې مونږ ترلاسه کړی په افغانستان کې د خبریالانو او داخلي رسنیو له حقونو څخه د سرغړونو پیښې د تیر کال پرتله 8 سلنه زیات شوي او 50 خبریالان نیول شوي دي چې دا د اندېښنې وړ خبره ده.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په راپور کې چې پرون پنځشنبه خبر سراغلی چې د نیول سویو خبریالانو له ډلې لږ تر لږه 15 تنه له 2 تر 5 کلونو بند محکوم شوي دي. د راپور په یو برخه کې راغلی چې په 2023 میلادي کال کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون له خپرېدو سره د ډول ډول مطبوعاتي دستورالعملونو خپرېدو د رسنیو د ازادۍ ځپل تازه او پیچلي مرحلې ته داخل کړي دي. طالبانو د دغه نوی قانون لمخې د افغانستان په څو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د تصاویر خپرول منع کړی دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په وینا طالبانو په 2023 میلادي کال کې رسنیو ته اووه تازه دستورالعملونه ابلاغ کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما تېره میاشت په یو راپور کې ویلي و چې د طالبانو په 3 کلنه واکمنۍ کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو له بشري حقونو د سرغړونو 324 پیښې مستندې کړي دي. دوی نامه د راپور له مخې دغه پیښې د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې له 15مې د 2023 میلادي کال د سپتمبر میاشتې تر 30مې پورې دي چې په هغو کې د خپل سرو نیونو 215 موارد د شکنجې او ناوړه چلند 130 پیښې او د ګواښلو 15 موارد شامل وو. په همدې حال کې په پاریس کې د بیپولي خبریالانو د بنسټ د جنوبي آسیا د برخې مسؤلې سیلیا مرسیر ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د رسنیو او خبریالانو ځپل زیات کړی دي.
په تیرو 3 کلونو کې د افغان خبریالانو ټاکول په پرلسي ډول زیات شوي او د رسنیو ازادي په 2023 کال کې تر ټولو ټیټې کچې ته ورسېده. د طالبانو رژیم خبریالان په نښه کړي. د هغوی د نیولو تر محکمې مخکې د توقیف شمیر 3 برابره زیات کړی دی. د طالبانو حکومت په ناسمو پلمو خبریالان د مجرمانو په څیر نیولي او زندانی کړي دي. موږ د هغو قوانینو او مقرراتو د زیاتوالي شاهدان یو چې له مخې د افغان خبریالانو د کار شرایط له خرابوي او سانسور
د طالبانو د یو تازه دستورالعمل له مخې چې د 2023 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې رسنیو ته لیږلې په ژوندۍ بڼه د سیاسي خپرونو خپرول او د رسنیو لخوا د طالبانو حکومت د قوانینو او پالیسیو نقد کول منع شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د دغه امر له مخې رسنۍ نسي کولی له هغو کسانو سره خبرې وکړي چې د طالبانو حکومت لخوا تایید سوي نه وي. طالبانو لا د افغانستان د خبریالانو مرکز د دغه راپور په باب څه نه دي ویلي، خو پخوا یې ویلي و چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې رسنۍ آزادې دي. په خوست کې د طالبانو امنیه قمانداني د 2024 کال په فبروري میاشت کې له رسنیو سره د ښځو هر ډول ټلیفوني تماسونه منع کړل. طالبانو تر دې مخکې د هلمند ولایت په محلي رسنیو کې د ښځو د غږ خپرېدل منع کړي وو. د جمهوریت په کلونو کې د افغانستان یوه د پام وړ لاسته راوړنه په دغه هیواد کې د بېشمېره آزاد رسنیو فعالیت وو. خبریالان او د رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي چې د طالبانو حکومت په بېلابېلو پلمو په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د آزادانه فعالیت مخه نیولې ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وای چې د بیوزلو افغانانو د لاسنیوي لپاره پر څور کلنې ستراتیژۍ کار کوي. په افغانستان کې د دغه بنسټ مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستراتیژي په هغو سیمو کې د خلکو پر مرستو متمرکزه ده چې د راستنو شویو شمیر پکې زیات وي. دا په داسې حال کې ده چې په ژمي کې هم چې نن یې یوه اونۍ کېږي له پاکستان او ایرانه د بیا اسناد افغان کډوالو ډله ییز اخراج روان دی. هغه افغانان چې له دغو هیوادونو راستانه شوي وای چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي او لاسنیوي ته یې اړتیا لري. دا هم راپور.
په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي چې د بېوزلو افغانانو په ځانګړي ډول د راستنو سویو د لاسنیوي لپاره یوه اوږدمهاله ستراتیژي په پام کې لري. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مرستیال ویان فرامرز برزین ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستراتیژي له 2015 میلادي کال نیولې تر 2018 میلادي کال پورې اجرا کیږي.
ما به عنوان اداره اصلی حفاظت در افغانستان با طیف
په افغانستان کې د خوندیتوب د اصلي ادارې په توګه موږ زیات محافظتي خدمتونه وړاندې کوو، لکه پر خوندیتوب څار د هغو کسانو لاسنیوی چې ځانګړي خوندیتوب ته اړ دي، لکه معلولیت لرونکي کسان، د حقوقي مرستو برابرول، رواني سلامتیا او رواني ټولنیز ملاتړ، او د اجباري بې ځای سوو کسانو مرستې ته دوام ورکوو. موږ د اوس ښځو او نجونو ساتنو او مرستې ته لومړیتوب ورکوو چې په ګرځېدو را ګرځېدو او ورځنیو فعالیتونو کې له زیاتو محدودیتونو سره مخامخ دي.
په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مرستیال ویان فرامرز برزین په خپلو خبرو کې زیاته کړه
کار اصلی ما در مناطق از کشور خواهد بود که در آن تعداد عودت کنندگان
زموج اصلی کار به هیواد په هغو سیمو کې وي چې ډیری رستنیدونکي پکښې دي، ځکه چې دوی اوس مهال په ټولنو ډیر فشار راوړي. موږ به د ملګرو ملتونو له نورو بنسټونو سره کار وکړو چې اړین خدمتونه او د ژوند فرصتونه پراخ کړو تر څو ټولنیز انسجام وده وکړي او د پایدار بیا ادغام ډاډ ترلاسه شي. زموږ په مهمو فعالیتونو کې به نغدي مرستې، سرپنا او د کوچنیو کاروبارونو او مهارتونو د روزنې ملاتړ شامل وي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د ژمي په درشل کې ویلي و چې سږ کال به ژمی سخت او په افغانستان کې به په میلیونونو کسان له ګواښ سره مخامخ وي. دغه ادارې او نورو مرستندویو بنسټونو ویلي چې په ډله ییز ډول له پاکستان او ایرانه د سلګونو زره افغان کډوالو ستنېدو په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیاوي زیاتې کړي دي. د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ اوسېدونکی اتل درد په وروستیو کې افغانستان ته ستون سوی دی.
نو د کډوالو په شمیر کې موږ راوختو د یو طرفه بدبختانه چې په داخلي حالاتو کې ایس قسم موسسي هغه چې اړینه وکومې موسسي د افغان کډوالو سره هغه مرسته زموږ په شمول نه کړل، موږ سره هم په هغه تعداد کې موږ هم یو. نو دلته په هیواد کې بیا داسې حالات کې موږ را دغه شو چې ډېر د فقر او د غربت حالت دی، بېروزګاریانې دي، نو بدبختانه چې خلک ګدایګرۍ ته مجبور دي.
پاکستان د 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بیا اسناد افغان کډوالو ډله ایز اخراج پیل کړ. له ایرانه هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. محیب الله وایي چې 40 کاله یې د بلوچستان یالت په مرکز کوټه کې تیر کړي، خو بالاخره له مجبورۍ وطن ته ستون سو او د کندهار په دامن ولسوالۍ کې یې اړولي.
فقط هغه درې دانې کمبلي او زر افغاني فینپر د ایویم مالیه مو سره د کومک کړي دي.
موږ سره نور کومک نور مرسته ده سوي موږ تاسو ستاسې محترمو څخه دا خواست کوو چې زموږ غږ تر مرستندوی ادارو پورې ورسوي. نو ژمی دې کاروبار نه لرو، روزګار نه لرو، خوراکي توکي نه لرو، نقدي پیسې نه لرو، کار مو ډېر سره خراب دی، په ډېر سخت مشکل کې یو. الله پاک تاسو ته خیر درکړي، زموږ غږ تر مرستندوی ادارو پورې ورسوي.
په افغانستان کې د ژمي له پیل سره ډیری کسان په بازارونو کې د سون توکو د بیو له لوړېدو شکایتونه لري او وایي د وزګارتیا د زیاتوالي او د بېوزلۍ د پراختیا له کبله اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د بودیجې د کموالي له کبله روان ژمی یوازې له 6 میلیونو کسانو سره د خوړو مرستې کولی سي او په میلیونونو نور کسان به دغه مرستې ترلاسه نه کړي. د مرستندوی بنسټونو شمیرې ښیي چې په 2025 میلادي کال کې به چې را روانه چهارشنبه پیلېږي په افغانستان کې نږدې 23 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړ وي.
افغانستان ته مو د ستنو شویو کډوالو د ستونزو په اړه راپور اوریده. اکثر افغانان له پاکستان ویرانه افغانستان ته په روسیو کې ستنه شوي دي. په پاکستان کې هم افغان کډوال د روزګار او کار له خاطره ستونزې لري، خو په ایران کې بیا افغانان شدي یو کار پیدا کولی شي، اما هلته هم ستونزې کمې نه دي. ایرانی چارواکو د ایران په تهران کې یو پیژندل شوی کافي چې د یو افغان کډوال د تړلې. ایرانی پولیس د دې کار علت له قانوني اسنادو پرته د کارګرانو ګمارل او د جواز نشټواله یادوي. په ایران کې افغان کډوال وای دا ډول هڅې د افغانانو د زورولو او بیرته ستنولو لپاره بهانه دي. تر دې مخکې د دې هیواد د یاست ولایت امنیتي پولیسو اعلان کړی و چې 19 سوداګریز مرکزونه د غیر قانوني کډوالو د ګمارلو له عمله تړلي. نور حال په دې راپور کې
په ایران کې د افغان کډوالو پر ژوند او کار د محدودیتونو له زیاتېدو سره د دغه هیواد په پلازمینه تهران کې د خانه کابل په نوم کافي چې په تهران کې د افغان کډوالو د راټولېدو یو نامتو ځای و وتړل شو. تسنیم خبری آژانس د چهارشنبه په ورځ راپور ورکړی چې دغه کافي د دسمبر په 15مه د ایران د اماکنو د پولیسو لخوا د دې لپاره تړل شوی چې بې اسناده بهرني اتباعی پکې په کار ګمارلی و. راپور دغه شان زیاتوي چې دغه کافي د هغو افغان کډوالو د راټولېدو ځای و چې د اوسېدو قانوني اسناد یې نه درلودل. د روان کال د سور په میاشت کې د ایران حکومت د غیر قانوني بهرنیو کارګرو په ګمارلو جریمه ولګوله. د ایران د کار وزارت د بهرنیو اتباعو د استخدام څانګې ویلي و چې که څوک غیر قانوني کارګر وګماري هره ورځ به شاوخوا 1.2 میلیونه تومانه نږدې $40 جریمه کیږي. چارواکو همداراز هغو کسانو ته چې د اسنادو پرته کډوال پر کار ګماري د سختو مجازاتو خبرداری هم ورکړی و. د ایران په تهران کې د خانه کابل کافي چې مولوی بازار ته نږدې موقعیت لري له 2 کلونو را په دې خوا فعال و. هڅه مو وکړه چې د دې کافي د مسؤل سره هم د دې کافي د تړل کېدو په اړه خبرې وکړو، خو ونه توانېدو. د اقدام په ایران کې ډیری افغان کډوال اندېښمن کړي. دوی د دې کار لامل د افغانانو د زورولو او بیرته ستنولو لپاره یوه بهانه ګڼي. په ایران کې یو افغان کډوال چې د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل
بازارکش به نام مولوی هسته که تمام افغانی ها و پیرن و لباس های افغانی چیزایی که
د ایران په تهران مولوی کې یو بازارک دی چې افغاني کلتوري وسایل پکې پیر او پلورل کیږي. همدې بازار ته څیرمه د کابل په نوم یو کافي جوړه شوې چې ټول کارکونکي افغانان و او ډیری افغانانو هلته ناسته پاسته لرله. موده کیږي چې د ایران د روغتیا وزارت افغانانو ته کارت نه ورکوي، په همدې دلیل افغانانو ته له هر اړخه بېلابېلې ستونزې جوړوي.
مقیم ایران زندگی میکنن، کارت بهداشت برشان نمیتن و بابت یزی این رستورانت ها روز بر روز سر مردم مشکلات ایجاد میکنن تا باشه که مردم از ایران اخراج شد به عناوین مختلف.
پی ایران که بل افغان کډواله حکیمه مهدوی چې له 2.5 کال را په دیخوا په تهران که ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
یک کاملا فضای فامیلی بود، یک فضای آرام، پذیرایشان مالی بودن. اما
په ټوله کې یو آرامه فضا ښه میلمه پالنه یې درلوده. د تړل کېدو دلیل یې څرګند دی. د دې لپاره چې موږ د بایو حق نه لرو چې ان خپل یو وړوکی تجارت خلاص کړو. زه 2.5 کاله کېږي چې دلته یم. دوی دا نشي لیدلی چې افغانان خپل یو وړوکی کاروبار جوړ کړي او د دوی کسب او کار ترې اخلي.
افغانی ها باز میکنن یا شروع میکنن، اینا خیلی استقبال و خیلی حمایت نمیکنن.
ایران کې یوه بل افغانه کډواله صدیقه هم وایي چې په ایران کې د افغان کډوالو د کار پر وړاندې بندیزونه ډیر شوي دي.
هغه څوک چې کاري جواز ونه لري په ایران کې فعالیت نشي کولی، او ایران حکومت څخه د کار جواز اخیستل ډیر سخت دي. که څوک یې اخلي هم د ایراني په نوم یې اخلي. کومه ازادي چې افغان کاریګر په افغانستان کې لري په ایران کې نه لري.
هم مهاله د ایران د پارلمان د شوراګانو او کورنیو چارو کمیسیون غړي ابوالفضل ابوترابي د کډوالو لپاره د یوې پیژند پاڼې او بانکي کارت د معرفي کولو اعلان کړی. نوموړی وایي یاد کارت به د شخصي او مالي معلوماتو ټولې برخې په یو برېښنایي سیستم کې سره یو ځای کړي. ابوترابي تسنیم خبري آژانس ته ویلي دغه دوه اړخیز کارت به په یوه خوا کې د بانکي اسانتیاوو او بل اړخ کې به د کډوالو د پیژندنې معلومات او لس شمیرې اقامتي کود ولري. تر دې وړاندې د ایران د یزد ولایت امنیتي پولیسو اعلان کړی و چې نونه سوداګریز مرکزونه یې د غیر قانوني کډوالو د ګمارلو له امله تړلي. د صدا وسیما د خبري آژانس د راپور له مخې چې د ډسمبر په اوله یې خپور کړی، د یزد ولایت د امنیتي پولیسو او د عامه ځایونو د نظارت رئیس علي اکبر تبایی ویلي چې دا مرکزونه له هغه وروسته وتړل شول چې هلته د اوسېدو او کار قانوني اسناد نه لرونکي بهرنیان په کار ګمارل شوي وو. تر دې مخکې د میزان په میاشت کې په لورستان، تهران، کرمانشاه او تبریز ولایتونو کې په کرنیزو ځمکو تولیدي شرکتونو د خوراکي موادو په فابریکو او د ودانیزو پروژو په برخو کې د افغان کارګرانو ګمارل منع شوي وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل په یمن کې څو ځایه د پلازمینې سنا د هوایي ډګر په شمول بمبارد کړی دی. د حوثیانو رسنۍ د دې بریدونو په ترڅ کې چې پرون وشول د لږ تر لږه شپږ کسانو د وژلو خبر ورکړ. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیډیروس یانوم ګبریوسس وویل چې په هوایي ډګر کې د الوتکې په لور روان و چې برید وشو. د ده په وینا په دې برید کې د الوتکې د عملې یو غړی ټپي شوی دی. د اسرائیل پوځ ویلي دی چې د هوایي ډګر تر څنګ د حدیده په بندري ښار د یمن په لویدیځ ساحل کې د اسولیف او راس قنتی په ښارونو کې پوځي تاسیسات په نقشه کړي دي. همدارنګه د حزیز او راس قنتی د برېښنا مرکزونه هم ویشتلي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په مرکه کې وویل چې په یمن کې د حوثیانو پر ضد دا کمپاین پیلامه ده. ناټو پرون د آذربایجان د هوایي شرکت د وی الوتکه د سقوط پاړه د بشپړو څیرونو غوښتنه وکړه. د غالوتکه چې وشپېته کسان پکې سپاره وو د چهارشنبه پورز د قزاقستان د اقتاو شارته چیرمن اسکور شو چې له عملې اته درش کسان مړ شول. د ناټو ویاندې فرح داخل الله پرون پر خپل اکسپانه لیکلي چې د الوتکه د سقوط د پیښې قربانیان او کورنۍ د دوی له زړونو نه دی وتلي او دعا یې ورته کوي. هغې ټپیانو ته د سمدستي شفا او د الوتکې د سقوط د پیښې په اړه د بشپړو څیړنو غوښتنه کړې ده. ځینو سرچینو رویټرز آژانس ته ویلي چې دغه الوتکه د روسیې د هوایي مدافع د دستګاه لخوا ویشتل شوې ده. د پاکستان پوځ د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د دیارلس وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ. د اسوشیټډ پرس خبري آژانس ته راپور له مخې د پاکستان پوځ ویلي چې امنیتي ځواکونو یې د پنجشنبه په ورځ په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې د دوو حملو په نتیجه کې یولس افراطي وسلوال وژلي دي. پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځیانو د یرغل 15 کاله پوره شو. د دغه یرغل د 15 کلیزې په مناسبت ځینو افغانانو او د سیاسي چارو شنونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پخواني شوروي اتحاد برید په افغانستان کې د ناخوالو پیلامه بللې. دوی وایي پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد له یرغل وروسته د ګڼو قربانیو سربیره د افغانستان بنسټونه داسې ونړېدل چې د لسیزو په تېرېدو لا هم نه دي جوړ شوي. د طالبان حکومت پرې مناسبت په خپور شوي بیان کې د شوروي اتحاد د برید د خندنې ترڅنګ ویلي چې یاده پیشه راتلونکي نسلونه دې ته متوجه کوي چې باید د خپل دین او وطن څخه د دفاع په لار کې د اسرافو لار تعقیب کړي او د هر ډول تجاوز او ظلم په وړاندې په میړانه ودرې شي. په دې اړه تفصیلي راپور لرو.
د سیاسي چارو یو شمېر شنون کې عوام هیوادوال پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځي یرغل په اړه تقریبا یوه خوله دی وایي دغه یرغل په افغانستان کې د غمیزو پیلامه وه. د کابل ښار اوسیدونکی رحیم الله پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځي یرغل د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل
وقتی که اینا آمدن یادم می خوب سهی با آمدن از اینا
ده جی دیش پرگم حقا خونری ورز دسی ده هیچ افغان لیاده بوانوست دوی سی کل راغلل پر کلیوی بمبارون وکلل لیام یا وکل او کلشی خارونو تنن وطل ده خلکو کلتور او انانات یا ترپخو لانده کرد لدوی مر دیری بدی خاطری لر ده بشر زید ده سی کارون یکلی سی نهیری لون کری
افغانستان امو آمدن روسا به افغانستان بود.
د مزار شریف خار وسیدون کې زحل هم د ورته نظر په شریکولو سره ازادي رډیو ته وویل
په همدې ورځ باندې روسانو په د افغانستان په خاور باندې تجاوز کړی دی او د هغه ورځې نه را پدې خو د افغانستان د خلکو د بدبختۍ ورځې شروع شوې دي. افغانانې بدبخته کړي دي، ډیر خويندې ډېرې میندې بوري شوي دي، مالي او بدني زیانونه دي وطن خلکو ته ور ورسېدل.
پنځه څلوېښت کاله وړاندې د دیارلس سوه اته پنځوسم کال د مرغومي یا جري په شپږمه د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو پر افغانستان پوځي یرغل وکړ. د حفیظ الله امین د وخت حکومت یې ړنګ او ببرک کارملي واک ته ورساوه. پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي یرغل له کبله د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د افغانانو وسلوالې مبارزې پیل شوې. شوروي ځواکونه له نږدې یوې لسیزې جګړې د دیارلس سوه اته شپېتم کال د سلواغې یا دلوې په شپږویشتمه د جنیوا د تړون له مخې چې د نولس سوه اته اتیاوم میلادي کال د اپریل میاشتې په څوارلسمه نیټه لاسلیک شو له افغانستانه ووتل. د راپورونو پر بنسټ افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د شاوخوا لس کلن یرغل له کبله څه باندې یو میلیون افغانان ووژل شول، کابو درې میلیونه نور ژوبل او ټپیان شول، په میلیونونو افغانان د نړۍ ګوټ ګوټ ته کډوال شول. افغانستان له پراخې ویجاړۍ سره مخامخ شو، د پرمختګ په برخه کې کلونه کلونه شاته ولوید او د جګړې په اور کې وسوځېد. د طالبانو حکومت په دې مناسبت په خپور شوي بیان کې د شوروي اتحاد د برید د غندنې ترڅنګ ویلي چې افغانانو ته خپل ازادي او استقلال ارزښت لري او د خپلې عقیدې په دفاع کې له هر څه تیر دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له لورې نن په خپور شوي بیان کې همداشان راغلي چې د مرغومې پیښه راتلونکي نسلونه متوجه کوي چې باید د خپل دین او وطن څخه د دفاع په لار کې د اسلافو لار تعقیب کړي او هر ډول تجاوز او ظلم پر وړاندې په میړانه ودرېږي. په ورته وخت کې د پخواني شوروي اتحاد د پوځي یرغل د پنځه څلوېښتمې کلیزې په مناسبت په کابل کې جوړې شوې غونډې ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په پکتیکا کې د پاکستان روسي هوایي برید ته په اشارې سره وویل چې پټکو یې افغانستان ته له سپک نظر کولو وړاندې باید د شوروي اتحاد له واکمنانو سره مشوره وکړي. د سیاسي چارو کارپوه په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق قطمر په افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځي یرغل په اړه ازادي راډیو ته وویل
د شورویانو یرغل په افغانستان باندې خپله شورویانو ته هم یو بدمرغي وه او خپله افغانانو ته هم یو لویه بدمرغي وه چې افغانان د هغه په نتیجه کې هم د بشري قربانیانو متحمل شول او همدغسې مهاجرتونه، جنګ جګړې په افغانستان کې دوام وموند، بندونه، زیربناګانې، فابریکې، دا ټول تخریب نو دا یو ډېر لوی مصیبت د افغانانو دپاره.
د دې ټولو سره سره ځینې هیوادوال له ډلې د لغمان ولایت اوسیدونکی عبدالمتین بیا وایي چې پخواني شوروي اتحاد په افغانستان کې ځینې داسې مثبت کارونه هم کړي چې سترګې ترې نشي پټېدای. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا حقیقت هم باید ووایو چې ځینې اساسي کارونه یې کړي، ډېر ښه بنیادي کارونه یې کړي، ډېر ښه پروژې یې تطبیق کړي، نو د هغې نه موږ سترګې نشو پټولی. او بله خبره دا ده، دوی چې راغل خو د چا په دعوت راغلي ول، سر به خوده نور راغلي، افغانستان کې خلک درلودل، هغوی تشویق کړل چې راشي، د هغې ورسره همکاري و، ځینې حلقه یا کړۍ راتګ ته خوشحاله و.
د سیاسي چارو بل کارپو تاریخ فرهادی بیا آزادی رادیو سره په خبرو کې سپارښتنه کوي چې افغانان باید د تاریخ له مهمو پړاوونو زده کړه وکړي او د یو بل په منلو سره ټول د داسې یو قوي نظام پر رامنځته کولو کې هڅې وکړي چې د خپلو خلکو او خاورې د دفاع سربیره نړۍ ورسره د دښمنۍ پر ځای د مثبت تعامل لاره غوره کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کومه ستونزه لري اعتذار ته سره حال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه لای نو ما و د ازادې راډیو ته د سرو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.